ویش را سره وچه د اداري فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو را سره خبرې کولې.
بله همچنان
ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو د افغانستان د اداري فساد د ستونزې په اړه بحث واورېده. له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او د سیمې د حالاتو او مهمو پیښو د رپورټونو سربېره پر افغانستان د روسانو د یرغل د 1.5 کلیزې په مناسبت ځانګړي مطالب هم اورېدلای شي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته. لومړی د دې ساعت د افغانستان نړۍ مهم خبرونه وړاندې کیږي.
په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو د پرځای کېدو تر څنګ په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل په مناسبت هم غونډې جوړیږي. د ولسی جرګې لخوا د وزارتونو د سرپرستۍ طرحه تصویب شوه. په خوست کې یو وسلوال طالب له 2 میلیون سپکو او درنو وسلو سره نیول شوی او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په امریکا، کاناډا، اروپا او نورو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. پورا خبرونه واوري. د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو او ټولنو په شان په افغانستان کې هم نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. د محرم له لومړۍ نیټې څخه د کابل په سړکونو او څلور لارو کې تور بیرغونه او تورې موقتی دروازې لګول شوې دي. نن به د ښار په تکیه خانو او جمعتونو کې د عاشورا د ورځې او په کربلا کې د یزید د لخکر پر وړاندې د امام حسین رضی الله عنه او د هغه د یارانو د شهادت په اړه وازونه او مرثیه خواني وشي. په عین حال کې امنیتي ارګانونه وایي د عاشورا د مراسم لپاره په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیولې دي. نن پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل ډیر شمکلی زده. د شوروي سورپاوز لنن څخه ډیر شکاله وړاندې پر افغانستان یرغل وکړ. لومړی د تاجبیک پر غونډي حمله وکړه او بیا د وخت جمهور رئیس حفیظ الله امین د هغه د کورنۍ له یو شمېر غړو سره وواژه. ل دې وروسته ببرک کارمل وخت ورسید او نوموړي په یوې رادیوي وینا کې د امینی رژیم نسکوریدل او وخت خپل رسیدل داسې اعلان کړ.
مناسبت سکوت مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله همین این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و الانفریب و شما وطنداران عذاب دیده درود میفرستم.
که څه هم شورویان 9 کاله په دې هیواد کې پاتې شول، خو د شوروي پلوه حکومت په 14 کلنه دوره کې په افغانستان کې پراخې جګړې وشوې چې له امله یې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان مړه او په همدې شمېر کې نور ټپیان شول. په دې جریان کې د پخواني شوروي کابو 15,000 سرتیری او مشاورین هم وژل شول. د سره لښکر ځواکونو د 1918 لمریز کال د دلوي یا سلواغي په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل. تمه کېږي چې نن به د جدي یا مرغومي د شپږمې په مناسبت په کابل او د افغانستان ولایتونو کې هم بیلابیل غونډې هم جوړې شي. د افغانستان د ولسی جرګې د پریکړې لمخې له دې وروسته سرپرست وزیران یوازې د یوې میاشتې لپاره کولای شي د یو وزارت د سرپرست په توګه وظیفه ترسره کړي. د یوې نوې طرحې لمخې چې تیره ورځ د ولسی جرګې لخوا په 3 مادو کې تصویب شوه، د یو وزیر د استعفا، سخت ناروغۍ، مړینې او یا هم د دې جرګې لخوا د ردیدو په صورت کې باید د یوې میاشتې په مده کې جمهور رئیس بل کس نوموړي جرګې ته د باور د رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. دغه راز د ولسی جرګې لخوا په تصویب شوې طرحه کې راغلي کله چې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا رد شي، نشي کولای چې د بل وزیر تر ټاکل کېدو د نوموړي وزارت د سرپرست په توګه وظیفه ترسره کړي. د ولسی جرګې لخوا دا تصویب شوې طرحه د جمهور رئیس لخوا تر توشیح وروسته نافذ او عملي کیږي. او په خوست ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې یو طالب له 2 میلیون سپکو او درنو وسلو سره نیول شوی دی. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه کس تیره ورځ ناوخته په یعقوبی ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیول شوی چې 1 میل هاوان او 2 میلیون سپکې وسلې یې لېږدولې. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې تیره ورځ مازدیګر په لکڼو ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو پوځي موټر مین چاودلی. په خوست کې امنیتي مسؤلین وایي چې په دې پیښه کې افغان او بهرنیو تیرو ته مرجوبله نه ده وختي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې یو شمېر عسکري وژلي. دا ادعا د خوست د امنیتي مسؤلینو لخوا رد شوې ده. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له سالم محمد سالیس خواوري.
د پاکستان استخباراتي اداره وایي د امریکا لخوا د توغندي وی حمله په شمالي وزیرستان کې 15 کسان وژل دي. د پاکستان یو پوځي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښولی رسنوي ته ویلي، په دې حمله کې لږ تر لږه 2 نور کسان ژوبل دي. په دې وروستیو اونیو کې د امریکا مشکوکو بې پیلوټ الوتکو د سخت دریځو پر ضد په سیمه کې په لسګونو حملې کړي دي. د یو بل خبر له مخې تېر ماخوستن په کراچۍ کې یوې 14 19 کسان ژوبل کړل. د 14 علت نه دی معلوم. 14 په یو موټر کې د چاودیدونکو موادو د 14 له کبله سوي. وروسته لاغه چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي، په پاکستان کې به می 14 په لسګونو کسان وژل دي. د ایران امنیتي چارواکو له حکومت ضد مظاهره چیانو سره اخو ډب کړی دی. راپورونه وایي دغو مظاهره چیانو د شورا په مذهبي مراسمو کې د حکومت ضد مظاهرې پیل کړې وې. عیني شاهدانو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي دي چې له تهران د باندې پولیس له مظاهره چیانو سره لاس او ګریوان سول. پولیس هڅه کوله د مظاهره چیانو ګڼه ګوڼه سره خبره کړي. د حکومت ضد انټرنیټي پاڼو جرس او راه سبز لیکلي چې امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو پسې د اسنا خبري اژانس دفتر ته هم ننوتل، خو دا راپور کومې مستقلې سرچینې نه دی تایید کړی. حکومت پر بهرنیو رسنیو بندیز لګولی چې د ایران د مظاهرو راپورونه نسی خپرولی. په ایران کې د وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې د شیعهګانو مذهبي مراسم عاشورا نن پیلېږي. د امریکایي چارواکو 3 کلن نایجیریایي د هغې الوتکې د چاودنې د هڅې په تور تورن کړ چې د کرسمس په ورځ د هالنډ له مرکز امستردام څخه امریکا ته روانه وه. یوه قاضي د دې مشکوک حکم پرون د میشیګان ایالت په یو روغتون کې ولوست. په دې ځای کې د عمر فاروق عبدالمطلب تداوی روانه ده، ځکه چې د کوشش کوه خپل چاودیدونکي مواد په الوتکې کې دننه وچوي. د بدن ځینې برخې یې سوځېدلې دي. د امریکا د عدلي وزارت د یو بیان له مخې عمر فاروق عبدالمطلب ځکه تورن ګڼل شوی چې هڅه یې کوله دغه الوتکه د زیاتو خطرناکو او قوي چاودیدونکو موادو په مرسته تخریب کړي. په الوتکه کې د عملی او مسافر لخوا د نوموړي لخوا ترسره کیدونکې چاودنې مخه ونیول سوه. په امریکا، کاناډا، اروپا او نورو هیوادونو کې هوایی شرکتونه او هوایی ډګرونه وایي چې دوی خپل امنیتي تدابیر زیات کړي. دا اقدامات وروسته تر هغه کېږي چې یوه نایجیریایي غوښتل په هغه الوتکې کې چاودنه وکړي چې له امستردام څخه امریکا ته روانه وه. چارواکي وایي تر دې وروسته به په هوایي ډګرونو کې مسافر په ډیر دقیق ډول تلاشي سي او امنیتي تدابیر به نور هم شدید سي. په راپور کې راغلي کېدای سي پر مسافرو د پروازونو په وخت کې ځینې نور قیودات هم وضع سي. مثلا دوی به د پرواز په وروستي ساعت کې له خپلو څوکیو نسي ولاړېدی. لپټاپ، کمپیوټرونه به نه پرېښول کېږي او مسافر به لاسي بکس هم له ځان سره الوتکې ته دننه نسي وړلی. د کروشیا خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي چې د بالکان دغه هیواد د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د جمهوري ریاست لپاره 12 کاندیدان سیالیو ته ولاړ دي چې د اوسني ولسمشر سټیپی میسیک ځای ونیسي. نوموړي په خپله تیره دوره کې په کروشیا کې پارلماني ډیموکراسي پلې کړه او دغه هیواد وتوانید د ناټو غړیتوب هم ترلاسه کړي. په ازبکستان کې نن پارلماني انتخابات کېږي چې 4 ګوندونه پکې مهمه برخه لري. ټول ګوندونه چې د ولسمشر اسلام کریموف ملاتړ له ځان سره لري انتخاباتي مبارزه کوي. نږدې 10 میلیونه کسان کولی سي په انتخاباتو کې برخه واخلي او د ولسي جرګې 150 کاندیدانو ته رایه ورکړي. دغه 4 ګوندونه په دې ډول دي: لیبرال ډیموکرات ګوند، د ازبکستان پیپلز ډیموکرات ګوند، د ملي ویښتیا ګوند او سوسیال ډیموکرات ګوند. ټول ګوندونه په ولسي جرګه کې غړي لري او تر اوسه د کریموف پر حکومت انتقاد نه دی کړی. او وروستۍ خبر دا چې په ترکیه کې تر څیړنو وروسته 8 سرتیري د دې لپاره ونیول سول چې چارواکي وایي د صدر اعظم د مرستیال د وژنې لپاره یې د توطیې په طرحه کې لاس درلود. د ترکیې لوی درستیز په یو بیان کې ویلي دي دغه عسکر په انقره کې د پوځ یوې اډې ته بیول سوي چې د جمعې په ورځ د سرنول لخوا ورڅخه تحقیقات وسي. په عین حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د ترکیې له لوی دستي سره په کتنه کې د ترکیې پر کورنۍ او بهرني امنیت خبري وکړي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
لس بجې او 9 دقیقې دي. افغان امنیتي ارګانونه وایي د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي زمره بشري
دا تدابیر نه تنها د کابل په ښار کې نیولې دي، بلکې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې، خاصتا هغه ولایت چې مرکزی ولایت دی او دا مراسم یو اندازه په پراخو مراسمو سره لمانځل کیږي. په دغو ولایتو کې هم خاص امنیتي تدابیر نیولې دي.
د افغانستان د بارانو چرو وزارت وی د لندن د کانفرنس لپاره دولت ټول چمتووالی نیولی دی. د نیمروز والی وی د برمته شوي ترکی انجینر د خوشی کېدو لپاره د قومي مشرانو په مرسته هڅه کوي. په خوست او ننګرهار کې د بیارغونې د بهیر په اړه هم درته رپوټونه لرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د شپږمې په اړه ځانګړي مطالب د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي.
سهار پر ڈزن ہو سہار چلا جس لو دبانے کو سوچے چلا اس لو کچھ ہر سار کے شہزارہ کی اسی دو اسی اثر ولا لو
مقاومت بخلا دے اسلامین کا موقع کیا دار لمن کپی تجبی کی وہ پر دی کی جن کی مقاومت اس الگ مقاومت پای 15 کی شروع زین کی دس مقاومت
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. نن د محرم الحرام لسما یا عاشورا ده. دیر لسو اویا کلمخ کې په دې ورځ اسلام د پیغمبر مسیح حضرت امام حسین رضی الله عنه له خپل یارانو سره په کربلا کې د یزید له لخر سره په مقابله کې د شهادت مقام ته ورسیدل. د محرم لسما یا د عاشورا ورځ هر کال د نړۍ د مسلمانانو په واسطه لمانځل کیږي او په افغانستان کې هم په دې اړه ځانګړي مراسم نیول کیږي. دا چې نن په کابل کې د عاشورا لپاره څه ډول مراسم نیول شوي او امنیتي تدابیر څنګه دي همدا شپه زما همکار حمید مومند ټلیفون په لیکه را سره دی. مومند صاحب خبرونه ته خراغلې کپ دې اډراتو چې په کابل کې څه ډول مراسم نیول شوي؟
ډیر مننه مراد صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. البته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه په کابل نه یوازې په کابل ښار کې بلکې د افغانستان په ټولو سترو ښارونو کې د محرم الحرام د لمانځنې لپاره یا د کربلا د پیښې د یادولو د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کابل ښار کې په زرګونو پولیس نور امنیتی ادارې خپل ځواکونه واټونو ته راستلې دي سو دا مراسم په سولایز ډول ترسره شي. البته نه یوازې د محرم الحرام لپاره بلکې هر کال د مذهبي مراسمو لپاره ځانګړي امنیتی تدابیر نیول کېږي. امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې خلکو کړه شي خپل مذهبي مراسم په پوره ډاډ سره ترسره کړي.
په خار کې خو به تاسو لنیزدې وینئ چې په خپله د ایزا کوونکو لخوا څه ډول غونډې ترسره کیږي؟ په دې اړه تاسو څه وینئ د خار په کومو سیمو کې به دغه غونډې ترسره کیږي؟
بله معمولا د محرم الحرام یا نور مذهبي مراسم چې وي دا په افغانستان کې په دریو ډولونو یا په دریو بڼو سره ترسره کیږي. یو هغه دی چې د دولتي چارواکو لخوا په د رسمي غونډو په جوړولو سره ترسره کیږي او په هغه کې دوی ویناوي کوي. بل بڼه په دې ډول وي چې مذهبي مشران یا دینی علما ما په هغه کې برخه اخلي او یو باندې هم دا چې عام خلک دا مراسم په سړډول سره لمانځي. د محرم الحرام مراسم په افغانستان کې تل د خلکو لخوا د زیارتونو ته پتک سره او الته د ماتم د مراسم په تر سره کولو سره او کله کله هم د زانونو په کړولو سره د زانونو په وهلو سره لمانځل کیږي. خو دا مراسم البته د محرم الحرام د میاشتې لومړۍ نیټې څخه پیلېږي چې نهایي مراسم بیا د همدې میاشتې په لسمه نیټه په کومه ورځ د کربلا په خرام مستشوي و تر سره کیږي. البته په دغه لوسو ورځو کې دینی علما هڅه کوي خلکو ته دغه مراسم په سمه توګه منځلو لارښوونې وکړي. هغه خلک هڅوي چې د ځانونو له وهلو څخه ډډه وکړي بلکې ختمونه خیراتونه وکړي او دغه ورځ د عبادتو په تر سره کولو سره ولمانځي.
ډیر زیاته
مننه چې په خپل خار کې دا مراسم البته اوس د پیلدو په حال کې دي. تر اوسه پورې په ځینو ځایونو کې دا غونډه جوړه شوې دي پیل شوې دي او دا به د ټولو ورځو لپاره د ورځې تر پای پورې دوام وکړي.
ډیر زیاته مننه حمید مومند او قدر منوریدونکو چې په کابل خار کې د عاشورا د مراسمو لپاره د چمتووالي په باب معلومات راکول.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې اړوند وزارتونو خپل طرحې د لندن کانفرنس ته تقریبا بشپړې کړې او لازم چمتووالی نیولی دی. دا کانفرنس به د راتلونکي جنوري میاشتې په 28مه نیټه په لندن کې جوړ شي. د چارو څېړونکي او افغانان په دې نظر دي چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس به هم تیرو کانفرنسونو ته ورته بې نتیجې وي. په کابل کې زموږ همکار معصوم میوند په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری سره هم خبرې کړې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
افغان چارواکي وایي چې د لندن کانفرنس ته چمتووالی بشپړېدونکی دی او د دې لخوا د ټاکل سوي بین الوزارتي کمیسیون کار روان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل د نوو طرحو په وړاندې کولو سره غواړي د امنیت، بیا رغونې او اقتصاد په برخه کې د بهرنیو هیوادونو لا زیاتې مرستې راجلب کړي. ښاغلی فقیری د لندن کانفرنس په اړه د خپلو طرحو په اړه داسې وویل:
د افغانستان لخوا یو بین الوزارتي حکومت جوړ شوی دی چې په هغه د دفاع وزارت وزیر، د داخلی وزارت، د خارج وزارت، د مالی وزارت سرپرستان او د ملی امنیت رئیس او د جمهوری ریاست د امنیتی چارو مشاور، د ملی ارګانونو اداره رئیس، د دایا کمیسیون رئیس پکې ګډون لري. دغه کمیسیون د افغانستان نقاط نظر، د افغانستان پالیسي، د افغانستان توقعات چې موږ غواړو په دغه کنفرانس کې مطرح شي هغه باندې کار کوي چې ډېر مهمه نتایجو ته رسېدلی دی.
د لندن کانفرنس د نوې میلادي کال د جنوري پر 28مه د برتانوي چارواکو په نوښت او د افغانستان او هغه هیواد په مشرۍ جوړیږي. د جنو مرسته کوونکو هیوادونو استازي به هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د خپل نو مرستو چې د بیا رغونې او اقتصادي حالت د پیاوړي کولو لپاره افغانستان ته ورکوي د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د چارو یو شمېر چېرونکي که دغه کانفرنس ته لیوي خو هیله مند دي، خو دا اندېښنه هم لري چې دغه کانفرنس به د تیرو په څیر وي چې روښانه او ښې پایلې د امنیت، بیا رغونې او اقتصادي حالت لوړولو کې نه درلوده. د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي په تیر کانفرنسونو کې هغه هیلي چې افغانانو درلوده عملي نسوي.
اساسا که د تیر کانفرنسونو پایلو او نتایجو ته وګورو، زه فکر کوم چې مطلقا د ناکام کانفرنسونو پیروالو نشي یادولی. اما اصل څه توقع کړه هغه څه نه ده عملي شوي. علتونه یې ډېر واضح دي. یو علت دا ده چې اساسا هلته ډېر لوړې وعدې کېږي، حتی مبالغه پکې کېږي. ځینې هیوادونه د مادي امکاناتو وعدې کوي اما په عمل کې نه عملي کوي. او بل خوانه بین المللي ټولنې په منځ کې او همغږي وجود نه درلودل په تېرو اتو کلو کې. بل مشکل د افغانستان په دولت کې ده، هغه ځانګړي ظرفیتونه چې باید په اتو کلو کې د دې کنفرانسونو د نتایجو د عملي کېدو لپاره درلودل، متاسفانه هغه یې نه درلودل.
ښاغلی ستانکزی وویل دا ستونزې دوه اړخه لري. یو دا چې د خلکو غوښتنې پوره نه سوې. نړیوالې ټولنې دا ستونزه درلوده چې د خلکو غوښتنې درک نه کړای سوای او هغه وعدې چې خلکو ته ورکړې وې عملي نه کړې. بل دا چې افغان دولت په تېرو اتو کلونو کې خپلې وعدې پوره نه کړای سوای. توکیو، پاریس او لندن په تېرو کلونو کې د افغانستان په اړه دغه ډول کنفرانسونو قربانه وو. څېړونکي وایي د افغانستان یوازینۍ ستونزه دا نه ده چې امنیت نه لري، بلکې د کاري وړتیاو نشتون، اداري فساد او کمزور اقتصادي حالت هغه څه دي چې باید ورته جدي پام وسي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په نیمروز کې دولتي چارواکي د هغه ترکی انجینر د خوشی کولو د هڅو خبر ورکوي چې د نیمروز د والی په وینا له څه مودې راهیسې په سیمه کې د وسلوالو لخوا برمته شوی دی. د نیمروز والی وایي هڅه کوي دا ترکی انجینر د سیمې د قومي مشرانو په مرسته خوشی کړي. په دې اړه نور معلومات له سیمې نه د شرفالدین ستانکزي په رپورټ کې اورو.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل او یا کلن ترکی انجینر چې نیمروز کې د سرحدي پولیسو ساختماني چارو یو کمپنی کې دنده لرله او یو میاشت مخه نادرکه شو د یو وسله وله ډلې لخوا د پاکستان او افغانستان ګډه پوله بارمچه نومیځه کې د نیمروز والی د تختول شوي سړي روغتیايي حال د ډاډ وړ وباله. ترکی انجینر میاشت وړاندې له نیمروز څخه د راستنېدو په مهال د فراه بکوه ولسوالۍ یوه سیمه کې له خپل موټر چلوونکي او موټر سره نادرک شو. د تختونې مسؤلیت لا تر دغه مهاله ازادۍ راډیو ته چا په غاړه نه ده اخیستی. د یو بل خبر په اساس د نیمروز والی د طالبانو د دوه تنه سیمه ییزه قومندانانو د نیولو حال هم ورکړ. آزاد ویل ملا شیر احمد او ملا محمد سید چې له هلمند ولایت څخه نیمروز ته د بریدونو په نیت هغه وایي تللی و د انتحاري بریدونو وسایلو سره یو ځای په داسې حال کې ونیول شو چې هلته یې د ځانمرګي بریدونو لپاره خپل پلویانو ته لارښوونه کوله. باید ووایم چې د دولتي ځواکونو د دغه ادا په اړوند وسله والو طالبانو ویاندویانو ازادۍ راډیو ته تر دغه مهاله څرګندونې نه دي کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په خوست کې د کلیوالي شوراګانو په ملاتړ د جرمني د پراختیایي مرستو په مالی لګښت د بیا رغونې یو شمېر ټولګټې پروژې د پیل په درشل کې دي. په دې ارتباط له سیمې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
ټاکر شوې ده چې د المان هیواد د اقتصادي مرستو وزارت د دریو لکو امریکایي ډالرو په مالی لګښت سره د خوست په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ټولګټې پروژې بشپړې او عملاً د کلیوالي شوراګانو په واک کې ورکړي. په خوست کې د المان د وچی صندوق د ولایتي دفتر مسؤل انجینر سوادګل وایي په دغو پروژو کې چې اته لوی او کوچني استنادي دیوالونه شامل دي، د کلیوالي شوراګانو په غوښتنه او د المان هیواد د اقتصادي مرستو وزارت لخوا منظوري شوي او دا مهال د جوړېدو عملي چارې پر مخ روانې دي. د ولدي نوي پروګرام څخه المان هیواد د اقتصادي مرستو وزارت د مشرتابه هدف دا دی ترڅو په دې سیمه کې ټول ټولګټې پروژې نیخ په نیغه د کلیوالي شوراګانو په خوښه او ملاتړ تطبیق او په دې توګه د کلیوالي وګړو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړوالي سره مرسته وشي.
موږ په دې کمه موده کې وتوانېدلو چې یو لړ عمل منفعه پروژې چې هغه د بیا رغونې په کارونو کې به رغنده ونډه ولري اوس شروع کړي دي. فعلا زموږ چې اوس کار پر روان 15 پروژې دي چې په مجموع کې د 14 ملیون نه زیات افغانۍ لګښت لري.
انجینر سوادګل ولدی نوی پروژو څخه بنای واځي تر زرو زیاتې کورنۍ ګټه پورته کړي، بلکې د ځایو شدونکو زرګونه جریبه کرهنی ځمکه به هم د سیلابونو له خطر څخه وژغورل شي. د زیاته کالمان هیواد په پام کې لري په نوی عیسوي کال کې د خوست د کلیوالي سیمو د آبادولو لپاره د میلیونونو امریکایي ډالرو په کچه د بیا رغونې مختلفې پروژې په کار واچوي ترڅو له یوې خوا وزګار ځوانانو ته د کار ښه زمینه برابره شي او د بلې خوا کلیوالي شوراګانې چې مهم مدني بنسټونه ګڼل کېږي پیاوړي شي. د بلې خوا د سیمې ځایو شدونکي هم د خوست بابادای کې د المان هیواد پر مالی مرستو او فعال ونډې خوخی ښکارا کوي او د نموړي هیواد د دینې کې اقدام ستاینه کوي. په دې لړ کې د متون د سیمې وطن قومي مشر داسې وویل:
زمتین موږ ډېر هم دغه ټاټه د پروژې د هغه دوه خلک وز جمعې ده، اکثره بیکور دي. سلګونو خلکو ته د کور زمينه مو سيده شو، هم ته دیولنه جوړیږي، سندې دیولنه جوړیږي او هم موږ د پوره د کور زمينه په سيده شو. وختونه مو دغه دوه چې موږ د پاینده کې نور پروژې هم په داسه کړه چې لکه دوی چې دا پروګرام نه ونکړه چې هم ته هم کور پیدا کیږي او هم موږ د پاره کور کیږي ځکه مو جمعتونه مو د دې ځغنه سلبونه ستل کیږي. جرمني هیواد موږ صدا کومه چې کړه دا موږ ډېر شکر گزار یو او غوړو چې پاینده کې هم موږ سندور اونر کومه کو نامه کی.
د خوست محلي چارواکو په وینا د لمړی ځل نه دی چې د المان هیواد د اقتصادي مرستو وزارت په خوست کې د خپل دفتر د لارې د دې سیمې په بیا رغونه کې فعال برخه اخلي، بلکې له دې څخه وړاندې هم د المان هیواد د جټیزټ مؤسسه د لارې د ملیونونو امریکایي ډالر په مالی اکثره د خوست په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ټولګټې پروژې لکه ښوونځي، سړکونه او استنادي دیوالونه جوړ شوي او عملاً ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي دي. په خوست کې د جټیزایډ مؤسسې مسؤلین وایي دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د خوست میخانیکي لیسې پخوانۍ ودانۍ چې د کورنۍ جنګ جګړو پر مهال ویجاړه شوي په عصري بڼه او اساسي ډول د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت سره له سره ورغوي چې په بشپړېدو سره به د سلګونو ځوانانو د مسلکي روزنې لپاره لازم شرایط برابر شي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د عدلی وزارت درویشت کلن عمر فاروق عبدالمطلب په رسمي ډول تورن کړ چې ګواکې غوښتلې د چاودنې په مرسته یو مسافر وړونکې الوتکه تخریب کړي. هغه هڅه وکړه په الوتکه کې دننه دا چاودنه وکړي خو په دې کار بریالی نه شو. د بدن ځینې برخې وسوځېدې او اوس یې د امریکا د میشیګن ایالت په یو روغتون کې تداوي روانه ده. په دې اړه جزئیات د اسوشیټد پریس اژانس په استناد له صالح محمد صالح څخه اورو.
یو قاضي پاول بورمن پر عبدالمطلب لګیدلی تورونه په همدې روغتون کې د تواورول. د محکمې په اسناد کې ویل سوي چې د ځوان چاودیدونکي مواد په ځان پورې تړلی وو او ویل سوي چې دغه 253 نمبر الوتنه د ډیټرویټ هوایي ډګر پر لور یې پیل سوي وه. د الوتکې د ناستې په وخت کې عبدالمطلب د چاودنې هڅه وکړه. عیني شاهدانو ویلي دي چې عبدالمطلب چاودنې ته تیاری نیوله چې په دې وخت کې مسافرو او د الوتکې موظفینو دی راټینګ کړ، ور ولګید او چاودنه ونسوه. د یوې محکمې د اسنادو له مخې لومړني تحلیلونه ښیي چې دا چاودیدونکي مواد پی ای ټی ان ډوله منفجره مواد وو. کله چې تورن سړی د روغتون د غونډو سالون ته راوستل سو ډېر غلی ښکارېدی، کیڼې پښه او راسته لاس یې په بنداژونو تړلی وو. قاضي له هغه څخه پښتنه وکړه آیا هغه تورونه چې پردې لګېدلی درک کوي هغه وویل هو د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر وایي دوی په نورو کسانو پسې هم څار کوي هغه ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت باید هر هغه څوک محاکمې ته راکش کړي چې په دې پیښه کې لاس لري امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دي دغه تورن هغه وخت د استخباراتي چارواکو پام ځان ته واړاوه چې پلار یې په نایجیریا کې د امریکا په سفارت کې د خپل زوی په اړه اندېښنه وښوده یو مسول کس ویلی دی دوی مشخص اطلاعات نه درلودل او نه سوی کولی عبدالمطلب د هغو کسانو په لیست کې ونیسي چې پر پرواز یې بندیز لګېدلی وي یا یې د امریکا ویزا باطله کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس پر رخصتیو هوای ایالت ته تللی خو د دې پیښه په اړه وروستي جزئیات ورسېدلی دي په دې پیښه پسې د امریکا کاناډا اروپا او ځینې نورو هیوادونو هوایي ډګرونو او هوایي شرکتونو خپل امنیتي تدابیر لا پسې زیات کړي چارواکو ویلی دی شاید تلاشی لپاره تر دې وروسته په قطارونو کې د مسافرو انتظار لا پسې اوږد شي
راپور زمور قضاوت ستاسو
د نړۍ معتبر ورسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه مختلف مطالب خبرې کړې دي ل سلیم احمد سلیم څخه جزئیات اورو
د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت بد پایل دا د نیویارک ټایمز ورسپانې د ورستۍ غني دیوی تحلیلي لیکنې سرلیک دی د لیکنې په پایل کې راغلی ولسمشر حامد کرزی د فاسدې او ناسمې ادارې تر اتکلنې مشرۍ وروسته دا د بیاي د نوې طرحې او نوې حکومت د تغییر فرصت په بوله هوکړ لیکنه زیاتوی په هغه کابینه کې چې تیر اونۍ اعلان شو لیوی خو کرزی وکړی سول د خپل رقیب د استاذ لیش قناعت او رضایت تر لاسه کړي لبل خو یې هڅه وکړه واشنگټن او ناتو هم لزانه خوشاله کړي چې سیاسي دوستانی دي او له درغلیو په ډکو انتخاباتو کې د بری یقیني کړ دغه هیوادونه غواړي د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې یو لکو څلوېش زره عسكر ولري ورسپانې زیاتوی خو دا هغه معیار نه دی چې وخت او زمان ورته اړتیا لري دا سشکری چې شغلی کرځي اوسم نه پوهیږي دی وداسې حکومت لپاره چې خپل باور له لاسه ورکړي او د طالب سغدریزو د جګړو په مقابل کې د مقاومت وسنه لري د دې ادارې په سیاستونو او اشخاصو کې اساسي او عاجلو بدلونونو ته اړتیا ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما دروانی میاشتې په پیل کې اعلان کړ چې افغانستان ته به 10,000 اضافي سرتیري لیږي د کار ثابت کړی چې د افغانستان د باثبات کولو لپاره د یو باوري شریک درلودل ضروری دی چې د ناتو او امریکا پوځیان بل اخره وکړي سي خپل کورونه ته ستنه سي د ورسپانې په باور د شغلی کرزی په څلور وشتو نومول سوی وزیرانو کې د اسماعیل خان قسیم فهیم او کریم خلیلی په سیر جنگ سالاران هم شامل دي چې د بشر له حقوقو په سرغړونې او د امشته منیو په غلا او تورن دي ورسپانې وایي د هغه څه دي چې افغانان نه امید کړی دي نیویارک ټایمز د لیکنې په پای کې زیاتوي اوباما له کرزی سره لکار پرته بل انتخاب نه لري خو دا وظیفه د کرزی د ډلې مسولیت نه کموي چې هغه د یو باکفایت او له اداري فساد څخه د پاک حکومت رامنځته کول دي یعنی دا چې یو ورځ به کرزی د خپل کابینې د بریالیتوب او ناکامۍ مسؤوله او ځواب ورکوونکی وي ګارډین ورسپانې په خپل وروستۍ غني کې بیا تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې پریږده د هند د افغانستان مرسته وکړي د دې ورسپانې په دې تحلیلي لیکنه کې راغلی په 19مې پیړۍ کې د هند پاوز 2000 له هندوکش څخه واوښت هغه هم په دې تمه چې په دې خاوره کې پر برېټانوي مشرانو بری حاصل کړي خو یو پیړۍ وروسته دغه سیمه په پیل کې د روس د تزار او وروسته د شوروي د زبر ځواک لپاره د سپر په توګه وکارول شو ورسپانې زیاتوي یو کال مخکې هند د افغانستان د پارلمان ودانی جوړ کړه د پارلمان غړو ته یې ځینې روزنیز پروګرامونه پیل کړل 3 میلیارد ډالر زیاتې پیسې افغان حکومت ته ورکړي او په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده په افغانستان کې د هند څو کنسولګریو فعالیت او د زرو غشتلو عسکرو حضور چې راپور یې لږ ورکړل شوی ټول د دوو ډیموکراسیو د اړیکو د شکېدو نښې دي خو ټول خلک په افغانستان کې د هند له حضور سره خوشاله نه دي پاکستان چې له څو مودې راهیسې پر افغانستان د یو مهم استراتیژیک سرچینې په توګه تکیه کړي اندېښنه لري او وایي هند کوشش کوي پاکستان کمزوري کړي خو ورسپانه وایي د موضوع د هغو تحلیل کوونکو ګډوډ نظرونه دي چې فکر کوي د پاکستان ټولې ناکراری د امریکا هند اسرائیل او افغانستان د مداخلو لکه بل زیات سیوي حقیقت دا دی چې هند د افغانستان داسې یو ګاونډی هیواد دی چې واقعا له دولت جوړونې سره لیوالتیا لري او غواړي په افغانستان کې دننه او تر پولې هاخوا د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وسي.
سالم احمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې وه. سالم احمد صالح هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز درته وروي.
کله یې خنن پر افغانستان د شوروي يرغل دیرشمه کلیزه د بل لوري تنن د شورا ورځ ده چې په دې ارتباط به د افغانستان په بیلابیل برخو کې غونډې وسی. د ولسی جرګې د پریکړې لمخې تر دې وروسته سرپرست وزیران یوازې د یوې میاشتې لپاره کولی سي د یو وزارت مشري وکړي. په خوست کې یو طالب له څو میلو سپکو او درنو وسلو سره نیول شوی. د پاکستان چارواکي وایي د امریکا له خوا د توغندي یوې حملې په شمالي وزیرستان کې 15 کسان وژلي. په ترکیه کې تر څیړنې وروسته اته سرتیری د دې لپاره ونیول سول چې چارواکي وایي د صدر اعظم د مرستیال د وژنې لپاره یې د توطیې په طرحه کې لاس درلود. په امریکا، کاناډا، اروپا او نورو هیوادونو کې د هوایي شرکتونو او هوایي ډګرونو مسؤلین وایي چې دوی خپل امنیتي تدابیر زیات کړي. په ازبکستان کې نن پارلماني انتخابات کېږي چې څلور ګوندونه پکې مهمه برخه لري. او د کروشا خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه چونه کوي چې د بالکان دغه هیواد د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. نن د جدي شپږمه ده او په دې سره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل درې لسیزې پوره شوې، خو افغانان لا هم د هغې ناوړه اغېزې د خپل ژوند په بېلابېلو برخو کې محسوسوي. د پخواني شوروي اتحاد د یرغل چې د 9 کلونو لپاره دوام وکړ، افغانستان په کنډوالو بدل کړ، په میلیونونو افغانان یې وژل، په میلیونونو نورې له هېواد تېښتې ته اړ کړه او په لکهاوو مایوب او معذور شول. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د یرغل له امله د رامنځته شوو تباهیو او د هغې اغیزو پړه دا تفصیلی مطلب برابر کړی چې په غړې اورو.
اکثر افغانان په دې باور دي چې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل ناوړه اغیز به د نورو زیاتو کلونو لپاره درې پژوند خورې وي او دوی نشي کولی په لنډه موده کې له هغې ځان خلاص کړي. په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي تیرې د 1958 لمریز کال د مرغومې په شپږمه نېټه پیل او د 1978 لمریز کال تر سلواغې میاشتې پورې دوام وکړ. افغان کتونکو او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي چې 1.5 کال نور پکار دی چې افغانستان له یرغل نه د مخکې کلونو ته وروګرځي.
افغانستان د مانوي جوړښت لپاره او همدارنګ د هغو بنسټونو جوړښت لپاره چې موږ د 1.5 کلونو په بهیر کې چې د شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې افغانستان تور په برخه شوی دی عمرونه غواړي. فکر کوم چې حداقل د جګړې د مودې په اندازه باید موږ وروسته برته په د جګړې نه مخکې حالت ته ورسوږو. ښایي موږ په اقتصادي اگر کې په ساختمانی لحاظ د دې لحاظ نه نوي نوي شیان ولرو، اما مانوي جوړښت مال نظر اوږد وخت غواړي.
د پخواني شوروي اتحاد پوځ د ماسکو د واکمنانو له حکم سره سم له افغانستان سره خپل پوله ماته کړه او د سره لخر په زرګونو سرتیری چې په غختل پوځي ماشين سنبالو د ځمکه او هوا له لارې په افغانستان را مات شول. روسانو په افغانستان کې خپل لومړني پوځي عملیات په کابل کې ترسره کړل چې پکې د حفیظ الله امین رژیم نسکور او د خپل کورنۍ له سو غړو سره یو ځای وژل شو. دا هر څه تقریبا د شپې لخوا چې کابل د ژمي په سړو شپو کې په ډوب خوب ویده و په ډېر چټکۍ سره ترسره شول. افغانانو ته لا هم د هغې شپې خاطرې ور په یاد دي. سمرګل هغه مهال د کابل ښار په شش درک سیمه کې اوسېده.
د روسانو راتلګ افغانستان ته د جدي میاشت وه. موږ ټول شپې ویده وو، ډزونه شروع شول، ډزونه بعد ټول تشویش شلو. په دا وخت کې د ډزو معمول نه وو چې په کابل ښار کې ډزونه وشي. تر سهاره پورې ډزونه وو. سهار چې راجه شلو د باندې کوڅو ته چې راوتلو، په کوڅې هر سهار کې شجره کې اوسېدو، روسي عسکر ولاړ وو. بعد هغه نه پوښتلو چې حفیظ الله امین د باندې لاړ. حفیظ الله امین باندې کودتا وسله، کارمل افغانستان ته راغو، روسانو راتګ وو.
خو د دې برخلاف د افغانستان د هغه وخت پوځ تر یو حد حالاتو واقف وو او په ځینو مواردو کې د تیارسۍ حالت هم ورته ورکړل شوی و، خو وروسته به هر څه خاموشه شول. ابراهیم هارون په هغو شپو ورځو کې د زغروالو قواو د یو افسر په توګه دنده ترسره کوله. دی وایي چې په کابل کې د شوروي د ځواکونو په وړاندې په دوو درو ځانګړو سیمو کې معمولي مقاومت وشو، خو د هر څه بې فائدې ځکه و چې تر سهاره پورې روسان په کابل کې په ټولو مهمو او ستراتیژیکو سیمو حاکمه شوي وو.
مقاومت په خپله د حافظ لامین په مقر کې هغه وخت په هغه کې دارالامان تپې تشبیه کې و، خپل په دارالامان کې و چې هغه زه فکر کوم چې ملي دفاع وزارت هغه وخت عمل ته موقعیت درلوده، او په رادیو تلویزیون کې مقاومت وسو، هلک مقاومت قوای 15 کې وشو، نور ځایونو کې داسې مقاومت نه وشوی. او شپې و د دوی عملیات چې شروع شو، پس له تیاری نه شروع شو، تقریبا د ماښام نه وروسته شروع شو، او سبایي چې موږ وکتل ټول ځایونه دوی نیولي و، خصوصا د قوای هوایی، قطعات ضربتي، فرقه 8، فرقه 7 دا ټول دوی نیولي.
په داسې حال کې چې افغانان لا په دې نه پوهېدل چې دا شپه له کوم پیغام سره راغلی، او دوی به په راتلونکو کې له څه ډول حالت سره مخامخ کړي، خو د نړۍ مشرانو د مسکو د واکمنانو دا اقدام د یو خپلواک مسلمان هیواد په وړاندې د یو بیرحمانه تیری په توګه په کلکه وغنده. د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر یو له هغو مشرانو څخه و چې په څرګند ډول د دې تیری غندنه وکړه، او وی ویل چې دوی به د هغې په وړاندې خاموشه پاتې نه شي.
دا تیری د سولې په وړاندې یو خطرناکه ګواښ دی، او د ټولې نړۍ د خلکو لپاره یو غیر عادي او مشکوک ګام. دا له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له اصولو نه یو څرګند سرغړاوی دی. دا د خپلواکه مسلمانانو د هدف ګرځولو لپاره د یو غښتلي هیواد قصدي اقدام دی.
جیمی کارټر د مسکو د ادعا هم بې بنسټه بلله چې ګواکې دوی ته په افغانستان کې بلنه ورکړی شوې وه، سو دغه هیواد له نامعلومو بهرنیو ګواښونو څخه خوندي کړي. کارټر وویل چې روسانو د افغانستان د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین وواژه او پر ځای یو ګوډاګي واکمن وټاکه. دا کارټر هدف ببرک کرمل و چې د لومړي ځل لپاره له تاشکند راډونه افغانانو ته د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو خبر ورکړ.
این جانب ببرک کرمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق،
ز ببرک کرمل د افغانستان د خلکو د واحد دموکراتیک ګوند مرکزی کمیټې لوري د امریکا د امپریالیزم د صفاق جاسوس او د جبار دیکتاتور حفیظ الله امین د فاشیستی رژیم د نسکورېدو له امله کړېدلو هیوادوالو ته مبارکي وایم.
درود می فرستم.
موږ د دې تیرې د زیانونو خبره کوله. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د شاوخوا یوې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شول، او په دې موده کې افغانستان د یرغلګرو او د مجاهدینو ترمنځ د خونړیو او ورانونکو جنګونو په ډګر بدل شو. د جنګ په میلیونونو افغانان په خپلو وینو ولمبول، په میلیونونو نور د هیواد پرېښودلو ته اړ کړل، او په لکهو انسانانو د ټول عمر لپاره د نورو د اوږو بوج یعنې معیوب کړل. د هیواد د ملي شورا غړی او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی بیا دا تیرې په افغانستان کې د تیرو دیرشو کلونو د ناخوالو پیلامه بولي او وایي
د اتحاد جماهیر شوروي د حمله سره چې کوم تاثیرات د افغانستان په خلکو باندې پاتې دغه مادي او معنوي دی، معنوي ډېر زموږ د پاره ګران تمام شو چې زموږ با شخصیت او تعلیم یافته افغانان شهیدان شول، او ونه توانېدو چې بیا نور کدرونه وروزل شي. نن ورځ چې موږ د دغه مشکل سره مخامخ یو چې فساد په اداره کې او کدر نه لرو او څوک نشته چې ادارې په مخ ویسي، دا ټول د هغه جنگونو تاثیر.
په کابل کې د روسیې سفیر انډری ایوټسن کسه هم په دې ټینګار کوي چې روسان افغانستان ته د تیری په نیت نه راغلي، او دوی د مرستې لپاره رابلل شوي وو، خو په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانانو په ناخوالو خواشینی څرګندوي. دی وایي هیواد یې وته هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې په ملګرتیا په افغانستان کې سوله او امن ټینګ کړي.
موږ په رښتیا هم د هغه څه لپاره خواشینی یو چې افغانانو په تیرو دیرشو کلونو کې وګالل، خو څه چې پیښ شول شول. نن روسیه یو جلا هیواد دی او ځان د افغانستان دوست بولی. اوس موږ هڅه کوو چې دلته سوله او امن ټینګ کړو.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د کابل لس کلن تیری له پای ته رسېدو وروسته نړۍ چې له افغانانو سره د روسانو په خلاف د دوی په جهاد کې مرسته کوله افغانستان هیر کړ. دې کار نه یوازې افغانان د جبیرانه کېدونکو زیانونو سره مخامخ کړل، بلکې نړۍ هم له یو ستر ګواښ سره مخامخ کړه چې په امریکا د سپتمبر د 11 نیټې تر روسي حملې یوه بیلګه ده. خو له نن څخه شاوخوا 9 کاله وړاندې امریکا او نړۍ افغانستان ته په دې هدف لشکرکشي وکړه چې له یوې خوا نړۍ د تروریزم له ګواښه خوندي کړي، او له بل لورې په افغانستان کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېږدي. د افغان ولسمشر حامد کرزي او وان احمد ضیا سیامک وایي چې په هیواد کې د نوي نظام له واکمنېدو راهیسې دوی د بیا رغونې او د امنیت د ټینګولو په هڅو بوخت دي.
دولت افغانستان بس بعد و تاسیس خود
د افغانستان دولت لرامنځته کیدو راهیسی چې د بیا رغونې او د امنیت د ټینګښ لپاره کوم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي د هغو هدف همدا دی چې د تیرو جنگونو اغیزې لمنځه ولاړ شي. هر څومره چې موږ زیات امنیت ولرو کولای شو چې د تیرو جنگونو منفي اغیزې لمنځه یوسو.
خو اکثره کتون کې د افغان دولت او نړیواله ټولنې روانې هڅې ناسمې بولي او په ځینو مواردو کې خود دوی باید خبرداري هم ورکوي. کچېرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې یو سمه تګلاره خپله نه کړي نو ممکن د روسانو له برخلیک سره مخامخ شي. البته د کتونکو اشاره هغو تېروتنو او نیمګړتیاو ته ده چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال کړې او له امله یې د اصلي اهدافو پر ځای تر ډېره عامه خلک زیانمن شوي دي.
پر افغانستان مو دیرش کاله پخوا د شوروی د پوزونو د یرغل پړه د حمید مومند مطلب اوریده. افغانستان باندې د روسي ځواکونو د یرغل لوخت زیانونو په هیواد کې د روسي د بیرغونې د پروګرامونو او یو شمیر نورو مسایلو پړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد د افغانستان لپاره د روسي له سفیر سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان لپاره د روسي سفیر انډری اویتیسیان، لومړی ډیره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. زما لومړی پوښتنه دا ده چې تقریبا دیرش کاله د مخه په 1990 میلادي کال کې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ. آیا فکر نه کوي چې دا د شوروي اتحاد یوه ستره غلطي وه؟
First of all, welcome to the Russian embassy, and I'm very happy to speak to the listeners of Radio Azadi.
ډیر مننه. لومړی د روسي سفارت ته په خیر راغلی. زه ډیر خوښ یم چې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خبرې کوم. ساسو د پښتنې په اړه باید وایم چې دا کافي زیاته سخته پښتنه ده، ځکه موږ اوس دیرش کاله وروسته ترې خبرې کوو او حالات اوس ډیر بدلون موندلی دی. زه فکر کوم چې د شوروي اتحاد چارواکو هغه مهال په افغانستان ته یرغل کوم پلان نه درلود، بلکې له افغانانو سره د مرستې لپاره راغلي وو. ښایي د دوی دغه تحلیل به غلط وو، ځکه پایلو نه یوازې افغانستان بلکې روسیې ته هم ډیر زیان ورساوه. زه بیا هم وایم چې د هغوی قصدانه و چې افغانستان اشغال کړی.
But I think that their intentions were not just let us invade and rule Afghanistan and occupy this country.
تاسو ویل چې د شوروي اتحاد قصدانه و چې افغانستان اشغال کړی، نو افغانستان ته د هغوی د لکونو ځمکنۍ او هوایي پوزونو ضرورت څه و؟
Yeah, there was a regime here that they wanted to support.
دلته په افغانستان کې یو رژیم چې د ملاتړ او مرستې غوښتنه کوله او دغه رژیم د بهرنیو مداخلو په وړاندې مقاومت له افغانانو سره مرسته غنله، خو په دې نه پوهېدل چې دوی نه یوازې د بهرنیو مداخلو په وړاندې جګړه کوله، بلکې له اکثریت افغانانو سره هم جګړه کوله، چې بیا حالت په دې توګه پر مخ ولاړل چې زیاتو افغانانو د کابل رژیم سره مخالفت پیل کړ.
Then regime in Kabul.
مننه. خو زیات افغانان اوس هم په دې باور دي چې په افغانستان کې بدې ورځې وروسته له هغې پیل شوې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې برید وکړ. په دې اړه څه نظر لري؟
Well, we really feel sorry for the people of Afghanistan for having such a bad living conditions for the past 30 years and
موږ واقعا په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانستان د خلکو د ژوند په بدو حالاتو باندې خوشحاله یو، خو باید وایم څه چې تیر شول هغه تیر شول. نن روسیه هغه پخوانی شوروي اتحاد نه ده، بلکې یو بل هیواد دی چې ځان د افغانستان ملګری ګڼي. موږ اوس کوښښ کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات حاکم شي، او هغه هم د جګړې له لارې نه، ځکه روسیه پکلکه هوډ کړی چې د تل لپاره به نور افغانستان ته سرتیری نه استوي، یعنی په هیڅ ډول شرایطو کې به روسیه افغانستان ته بیا خپل پوځیان وانستوي.
And it's not going to happen in any circumstances.
مننه. په هر صورت تاریخ وایي چې افغانستان د شوروي یرغل په ترڅ کې ډیر زیات تاوان وکړ. تاسو ته به غوړه معلومه وي چې تقریبا 3 میلیونه افغانان ووژل شول، شاوخوا 2 میلیونه معلول شول، تر 3 میلیونه زیات نور غونډي او د نړۍ نور هیوادونو ته مهاجر شول، په میلیونونو نور کونډې او یتیمان شول. اوسنۍ روسیه خو د پخوانی روسي پر ځای راغلې ده. لکه تاسو چې وویل چې روسیه اوس یو نوی هیواد دی، نو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغه وخت زیانونو توان به څوک
ورکړي؟ Well, I haven't heard those exact numbers that you just mentioned.
په هر صورت ما دغه شمیرې چې تاسو ویل په دقیقه توګه نه دی اورېدلې. زما ارزونه یو سبل خیال ده، بیا هم باید ووایم لکه څنګه چې موږ مخکې هم وویل، روسیه په خپل افغانستان سره مرسته هم ډېره زیاته کړې ده، او اوس روسیه چمتو ده چې دغه مرسته نور هم زیاته کړي، سو د افغانانو لپاره د ژوند ښه شرایط برابر شي، سوله راشي، او د هغه برخې دي چې موږ ورسره اوس د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره په ګډه مرسته کوو.
تاسو مخکې وویل چې روسیه به افغانستان ته نور سرتیري نه استوي. ایا دا د دې له وجې چې روسي په افغانستان کې شکست خوړلی او په دې پوهېږي چې په هیڅ ډول دلته په جګړه کې بریالی کېدی نشي، او که څنګه؟
نه،
روسیه په افغانستان کې شکست نه دی خوړلې، ځکه شوروي اتحاد او روسیه سره توپیر لري لکه دوه جلا هیوادونه. خو زما نظر دا ده چې هیڅ بهرني ځواکونه په افغانستان کې په هیڅ ډول جګړه کې بریالیتوب نشي ترلاسه کولی، او دا یوازې زما نظر هم نه دی، بلکې دا هغه څه دی چې تاریخ موږ ته راښیي، او دا یوازې جګړه هم نه ده چې ستونزې حلوي.
مننه. یو خبره بل وی، یو شمیر غربي رسنیو د ځینو روسي ډیپلوماټانو لخلي نقل قول کړي چې امریکا باید په افغانستان کې د روسي غلط تجربه تکرار نه کړي. آیا تاسو راته ویلی شئ چې دغه بد تجربه مو څه وي، او امریکا باید څه وکړي چې دوی هم دغه تجربه تکرار نه کړي؟
As I just said, the first thing, not only America must do, but
لکه چې مخکې مې هم ویل، تر ټولو لومړی نه یوازې امریکا بلکې موږ ټول باید نه یوازې په جګړې باندې تاکید وکړو، بلکې ملکی برخو ته هم پاملرنه وکړو. او له همدې امله ده چې موږ وایو د اوباما نوې ستراتیژي د افغانستان په اړه یوه سمه ستراتیژي ده، ځکه امریکایان هم وزدا وایي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانانو زړه راخپل کړي، نه دا چې یوازې سیمې راونیسي. او زه خوښ یم چې دا اورم، او له دې معلومیږي چې دوی له موږ څخه زده کړي دي.
مننه. تاسو ویل چې نوې روسیه له افغانانو سره ملګری ده، او له افغانستان سره مرسته کوي، خو افغانان په دې باور دي چې دا هیواد په بشپړه توګه د روسانو په لاس ویجاړ شو، خو اوس یې متحده ایالات او یا د نړیوالې ټولنې نور غړي بیرته جوړوي. آیا دا سمه ده؟
نه،
زه له دې سره موافق نه یم، دا د حقایقو پر خلاف دی. ما په همدې سفارت کې د اتو مې لسیزې په وروستیو او د نویو مې لسیزې په لومړیو کې کار کړی. تر دې د هغه وخت کابل ښار ښکلی او آرامه و، خلکو به په آرام زړه قدم واهه، او دا ویره ورسره نه وه چې چاودنه به وشي او یا به ووژل شي، په داسې حال کې چې جګړه هم روانه وه په اطرافو کې. بله دا چې شوروي اتحاد یوازې جګړه نه ده کړې، بلکې د بیا رغونې په برخه کې هم کار کړی. تر 150 زیاتې مهمې زیربناوې دلته جوړې کړې، د افغانستان د اقتصاد او پوهنې په برخو کې مرسته کړې، ځینې حیاتي پروژې اوس هم د افغانستان لپاره ګټه رسوي. د بېلګې په توګه د سالنګ تونل، په جلال آباد کې د اوبو رسولو شبکه، په مزار شریف کې د کیمیاوي سرې فابریکه، او داسې نور 150 سترې پروژې وې.
خو ځینې خلک وایي چې دغه د بیرغونې پروژې اکثرا په ښارونو کې وې، چیرې چې کمیونیستي رژیم حاکم و. په داسې حال کې چې د افغانستان زیاتره نفوس په کلیو او بانډو کې و، شوروي اتحاد د هغوی لپاره وی هیڅ هم نه دي کړي. آیا دا سمه ده؟
No, I just mentioned Jalalabad irrigation company.
نه، داسې هم نه ده. ما چې په جلال آباد کې د اوبو رسولو له شبکې څخه یادونه وکړه، دا خو په مرکز کې نه ده. د اوبو د بند او د برېښنا په لسګونو سټېشنونه جوړ شوي، یا د شبرغانو د ګازو دزګه، دا ټول په مرکز کې نه وو. ستاسو د خبرې برخلاف باید ووایم چې زیاتره پروژې په اطرافو کې، په داسې حال کې چې په اطرافو کې جګړه هم روانه وه، او دا یوه ستره ستونزه وه.
راځي له تیر وخت څخه به حالته راشو. همدا اوس د افغانستان د بیرغونې په برخه کې کوم پروګرام لري او که څنګه؟
بله، هو ولې نه، موږ اوس غواړو چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړو، ځکه اوس شرایط آماده شوي دي. موږ په مختلفو برخو کې د مرستې پروګرامونه لرو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې په برخه کې مرسته وکړو. همدا اوس د ماسکو په یوه ځانګړي روزنیز مرکز کې د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې 70 افغان پولیس روزل کېږي. د راتلونکي کال لپاره غواړو 250 افغان پولیس وروزو. په بشري برخه کې افغانستان سره د غنمو د ورکړې په برخه کې مرسته کوو. روسیې لا د مخه پریکړه کړې چې په راتلونکو کال کې له افغانستان سره د 5 میلیون ډالرو په ارزښت د غنمو مرسته وکړي. په راتلونکو درې ورځو کې به 50 کوماز ډوله موټر په حیرتانو کې افغانستان ته د یوې تحفې په بڼه ورکړی شي، او دغه راز څو اور وژونکي ماشینونه هم دي. په اقتصادي برخه کې زموږ یو شمېر زیات سوداګر دي چې غواړي په افغانستان کې په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړه کار وکړي.
مننه. د دې ترڅنګ، آیا هیواد مو دې ته چمتو دی چې په افغانستان کې د ښوونځیو او روغتونونو او د سړکونو په جوړولو او یا داسې نورو سترو پروژو په برخه کې مرسته وکړي؟
مننه چې دا پوښتنه مو وکړه. کله چې ولسمشر کرزی په کټرنبورګ کې له جمهور رئیس مدوتوف سره وکتل، نو دوی په دې موافقه وکړه چې روسیه به د پخواني شوروي اتحاد په لاس د جوړ شوي کلتوري او ساینسي مرکز بیا رغونه وکړي، او کوچنیانو ته به یو روغتون هم جوړ کړي، هغو کوچنیانو ته چې په جګړو کې مایوب شوي وي. د دې ترڅنګ درې ورځې دمخه یو پلاوی راغلی و، سو د جنګلک د تخنیکوم د بیا جوړولو سروې وکړي، ځکه دا هم زموږ پروژه وه. نو غواړو چې بیا یې ورغوو. د کابل په پوهنتون کې د روسي ژبې یوه څانګه ده چې ما یې له رئیس سره څو ورځې دمخه وکتل چې باید څه مرسته ورسره وکړو. زه فکر کوم چې زموږ مرسته به زیاتره په مسلکي روزنه او لوړو زده کړو په برخه کې وي، ځکه ښوونځي خو یو شمېر نورې ادارې دي لکه ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي جوړوي. نو هغه څه چې اوس ډېر مهم دی هغه د روزونکو روزل دي، ځکه که خوانځي وي او روزونکو نوي نو بیا هم نه کېږي. نو ځکه موږ غواړو چې په روسه کې د افغان محصلینو شمیر شاوخوا 100 ته لوړ شي.
آیا تاسو ویلی شئ چې هیواد مو په هر کال کې څومره ډالر په افغانستان کې دا مهال لګوي؟
We don't have consolidated numbers, I'm afraid.
په دې اړه له ما سره کوم مشخص عدد نه دی موجود.
ډیر زیاته مننه. زما وروستۍ پوښتنه، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، څو ورځې وروسته به افغانان په خپلې خاورې باندې د پخواني شوروي اتحاد یرغل غندي، البته په مختلفو لارو، ښایي کانفرنسونه جوړ کړي، ښایي غونډې جوړې شي او یا هم لاریونونه وشي. په هر صورت ستاسو پیغام هغو افغانانو ته څه دی چې د شوروي اتحاد لخوا متضرره شوي وه او بیا یې خپل خواږه عزیزان له لاسه ورکړي وه؟
Well, first of all, no words can replace lost family. But my message is, the Russian people are absolutely friends of Afghanistan.
درخه په هر صورت هیڅ داسې کوم لفظ یا جمله نشته چې متضرر کورنۍ ته د بدل ورکولو لپاره کفایت وکړي، خو زما پیغام دا دی چې روسان واقعا د افغانانو ملګری دی او زه پوهیږم چې افغانان هم په دې پوهیږي، ځکه دا د بشر طبیعت دی چې خراب شیان هیروي او ښه شیان په یاد ساتي. زما پیغام به دا وي چې موږ اوس هم ستاسو ګاونډیانو، خیر د که ګډه پوله سره نه لرو، موږ دلته له تاسو سره پاتې کیږو. ستاسو زیات ملګری چې له تاسو سره د مرستې لپاره له لرې ځای څخه راغلي دي، دوی به یوه ورځ ځي، خو موږ به له تاسو سره یو، لکه ستاسو د نورو ګاونډیانو په څیر. موږ به ستاسو د نورو ګاونډیانو سره په ګډه مرسته وکړو چې په دې هیواد کې سوله او ثبات راشي.
په کابل کې د روسیې سفیر و چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په اړه له مجاهد جواد سره خبرې کولې. دیرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه د پخواني شوروي ځواکونو افغانستان ته ننوتل او هغه جګړه یې پیل کړه چې لس کاله د دوی په حضور کې او شاوخوا شل کاله د دوی له وتلو وروسته لا هم روانه ده. له پخواني شوروي ځواکونو سره د افغانانو د جګړې د شوروي اتحاد د امپراتورۍ له نسکورېدو سره مرسته وکړه، خو لکه څرنګه چې د ازادي راډیو خبریال ګریګوري فیفر رپورټ ورکوي، لږ تر لږه د سیاسي چارو یو کارپو په دې نظر دی چې شوروي اتحاد په افغانستان کې بریالی شوی. دا چې څرنګه د دې رپورټ په لنډیز کې اوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي، د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. و ویشت کلن بریدمن والیری وسترونین د 1955 کال د جدي تر شپږمې نیټې پورې چې د کې جی بی یو جنرال د تر قومندې لاندې د خاصو ځواکونو قطعې ته د نوې وظیفې په اړه معلومات نه و ورکړي، هیڅ کله حقیقي جګړه نه و لیدلې. د وسترونین دنده په تاجبیګ غونډې کې د جمهوری ریاست د مانۍ ساتنه وه چې حفیظ الله امین پکې اوسېده. امین له شوروي مشرانو څخه د نورو ځواکونو غوښتنه کړې وه څو د مجاهدینو په وړاندې د ده د کمزوري خو استبدادي حکومت ساتنه وکړي، خو د کې جی بی جنرال وسترونین ته دنده سپارلې وه چې پر تاجبیګ خاص عملیات وکړي او افغان ولسمشر ووژني. کرملین چې د امین د کمزوري رژیم له ماتې ویره لرله پریکړه وکړه چې دای له واک لري او خپل لاس پوڅی د هغه پر ځای نصب کړي. د امین د وژنې لومړنۍ هڅه ناکامه شوې وه، یعنې د آشپز په جامه کې د کې جی بی یو اجنټ د ده د کوکاکولا په ګیلاس کې زهر اچولی وو، خو د کوکاکولا ځګ د زهرو اثر له منځه وړی وو. د امین د وژنې دوهمه هڅه هم ناکامه شوې وه، دای بیا هم مسموم شوی وو، خو د شوروي سفارت چې د کې جی بی له پلانه بی خبره وو د ډاکټرانو یوه ډله د ده ژغورنې ته استولې وه، مګر دا ځل کار له کاره تیر وو، ځکه چې د کابل په مرکز کې یو لوی انفجار شوروي ځواکونه برید ته چمتو کړي وو. کله چې په تاجبیک کې نښته ځنډنۍ شوه، بریدمن وسترونین وپوهېد چې د ده قطعه په بد حالت کې ده او ښایي د تجهیزاتو د کمښت له وجې خپله دنده بشپړه نشي کړی.
که پر هغو زغروالو وسایطو چې زموږ سرتیری لیږدول حمله سوې وای، شاید ټول وژل سوي وای. هر ډول ماین کولای سوای چې دا وسایط له منځه یوسي. نور ځواکونو تر دې ښه وسایط لرل، داسې چې لږ تر لږه له برید سره د مخامخېدو په صورت کې سرتیرو د ژغورنې لاره درلوده، خو که زموږ پر وسایطو برید سوی وای، په بشپړ ډول له منځه تلل.
وسترونین وایي چې دا عملیات ډیر غلط پلان شوی وو او نتیجه یې په هر صورت کې ګډوډي وه. دی وایي زموږ بیلابیل قطعات اصلا یو له بله نه و خبر څو خپل بریدونه هماهنګ کړي، او ځکه د شوروي ځواکونو یوې بلې قطعې د ده پر سرتیرو حمله کړې وه او څو تنه یې وژلي وو. خو له دې سره سره دا عملیات د شوروي اتحاد لپاره یوه بریا ګڼل کېده. د شوروي خاصو ځواکونو امین او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. د دې ورځې په سبا سهار افغانان د امین له مړینې او د ده د واکمنۍ له نسکورېدو خبر شول. ببرک کارمل د نوي ولسمشر په توګه نصب شوی و، او دا خبر د هغه وخت د شوروي راډیو لخوا افغانانو ته واورول شو.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
کارمل امین و غنده او هغه د امریکا د امپریالیزم جاسوس و باله. په کابل کې شوروي قواو او پرچمی فعالانو حکومتي ودانۍ ونیولې، او ورپسې ډیر ژر په ولایتو کې خپله واکمني ټینګه کړه. د ایسوي دسمبر میاشتې تر پایه 80,000 شوروي عسکر افغانستان ته ننوتي وو. دا خبر د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر د نوي میلادي کال په پایل کې د امریکا خلکو ته ورکړ.
This is a callous violation of international law and the United Nations Charter.
دا اقدام له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه څرګنده سرغړونه ده. دا د یو بیدین ځواکمن حکومت لخوا عمدي اقدام ده چې هڅه کوي د یو خپلواک اسلامي هیواد خلک خپل واکمنۍ ته تابع کړي.
ملګرو ملتونو ډیر ژر له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په مسکو کې د 1980 کال د اولمپیک نړیوالې لوبې تحریم کړې، خو تر دې ایسته یې هیڅ هم ونه شو کړی، ځکه د ده ټوله پاملرنه په ایران کې د امریکایانو د برمته کېدو موضوع ته اوښتې وه. امریکا څو کاله وروسته افغان مجاهدینو ته د میلیونونو ډالرو مرستو د استولو په چاره کې له سعودي عربستان سره ملګرتیا پیل کړه. پر افغانستان د شوروي یرغل ته د امریکا کمې پاملرنې په حقیقت کې د پخواني شوروي هغه تبلیغات نور هم پیاوړي کړل چې ګنې کرملن غواړي افغانستان د امپریالیزم او سرمایه‌دارۍ نظام له شره وژغوري. مسکو په دې فکر کې و چې په اسلامي افغانستان کې د مارکسیستي ایدیالوژۍ په خپرولو سره به بریا ترلاسه کړي، خو شوروي اتحاد ډیر ژر په دې پوه شو چې له نظامي پلوه د سقوط پر پاڼ ولاړ دی. د هغو افغانانو شمیر ورو ورو زیاتېده چې د مجاهدینو له لیکو سره یو ځای کېدل. له بلې خوا شوروي سرتیري د اړتیا وړ لومړنیو موادو لکه د سونګ موادو او حتی خوړو له کمښت سره مخامخ وو. د مجاهدینو تکتیکونو، کمینونو او چریکي حملو له شوروي ځواکونو څخه وار پار خطا کړی وو. دوی به پر شوروي ځواکونو حملې کولې او د خلکو په مینځ کې به ورک شول، او شورویان په دې نه پوهېدل چې له چا سره جګړه کوي. شوروي ځواکونه به پر مجاهدینو په ځوابي حملو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماینونه ښخول او هوایي بمبارۍ به یې کولې، چې له دې سره له 1,000,000 زیات افغانان ووژل شول او میلیونونه نور له هېواده وتلو ته اړ وتل. په 1975 کال کې واک ته د میخایل ګورباچوف له رسېدو وروسته له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو پریکړه اعلان شوه، خو ده په پیل کې سرو ځواکونو ته یو کال وخت ورکړ څو هغه څه چې د ده په نیت کې وو وکړي، او دا طرحه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر براک اوباما وروستۍ طرحې ته ډېره ورته وه. څلور کاله وروسته له دې چې مسکو خپل ځواکونه په بشپړ ډول وایستل، 10,000 شوروي عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو، خو ځینې پوځي کارپوهان فکر کوي چې د وژل شویو عسکرو شمېره ښایي تر دې زیاته وي. دیمیتری پولیاکوف د توپچی قطعې ځوان بریدمن و چې د یرغل په لومړیو ورځو کې افغانستان ته استول شوی و. د ده قمندانانو ورته ویلي وو چې دی به په افغانستان کې له امریکایي عسکرو سره جګړه کوي. پولیاکوف وایي کرملن داسې یوې دندې ته مټې رانغاړلې وې چې د چا سر نه پرې خلاصېده.
مونږ افغانستان ته د اتلانو او آزادی بخونکو سرتیرو په ګمان ولاړو، خو له هغه ځایه د یرغلګرو په سیر راووتو. هلته زمونږ تک اصلا ضرور نه وه، هلته مونږ نه پوهېدو چې له چا سره جګړه کوو.
بریدمن والیری وسترونین ته چې 10 کاله مخکې پر حفیظ الله امین د حملې په عملیاتو کې ګډون کړی و د جنرالۍ رتبه ورکړل شوه، او د ډېر شمېر پخوانیو پوځیانو په نظر د خپل هیواد اتل ګڼل کېده. وسترونین او د پخوانی شوروي نور تجربه کار پوځیان وای امریکا به هم په افغانستان کې د شوروي له برخلیک سره مخامخ شي، خو له ځینو مشابهتونو سره سره د دې دواړو ترمنځ ځینې اساسي توپیرونه هم شته. یو دا چې د امریکا او ناټو ځواکونه تر شوروي هغو ډیر مجهز او تجربه کار دي، او بل دا چې افغانان لا هم په افغانستان کې د یو باوري حکومت د رامنځته کولو په مقصد د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. خو په مسکو کې د پوځي چارو کارپو الکساندر ګولتس وایي د پخواني شوروي ماتې ښیي چې د هر ډول سیاسي مفکورې د تحمیل هڅې په افغانستان کې نشي بریالی کېدای. ګولتس وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما له یوې خوا باید پوه شي چې نشي کولای په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کړي، او له بلې خوا په سیمه کې د نسبي ثبات د ساتنې لپاره باید له افغانستانه د خپلو قواوو د ایستلو پریکړه ونه کړي. دای وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به توندلارې اسلامي ډلې فکر وکړي چې امریکا ته ماتې ورکړي، او له دې سره به ورو ورو د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سیمې بې ثباته شي. ګولز د خپلو سرګندونو په پای کې وایي هر څه چې پېښ شي بیا به هم د افغانستان ماموریت د یو ناممکن ماموریت په توګه پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدای شي.